Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د غوایی ثوره 13 د می اتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تېره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه چې د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیریه هیات غړی خانجان الکوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو په هغه ارتباط ورسره خبرې شوې. دوی وعده وکړه چې موږ به تحصیلات راولو او ویزه به آزاده کړو.
د شغلی علی کوزی په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمال پرون په کابل کې د چینایي پانګوالو له یوه دولتي هیات سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبې د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښې وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې ووژل سول کار اخیستل سوی و. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ډېره لرې برېښي چې په کانګرس کې دې پر دغو وسلو بندیز ولګول سي، ځکه اکثریت جمهوري غوښتونکي د دا ډول محدودیت لګولو مخالف دي. د عربي هیوادونو استازیو پرون یک شنبه د قاهرې په غونډه کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی و. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې لوړپوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړي دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2011 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. له هغې وروسته په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوه چې په نتیجه کې نږدې 500,000 وګړي وژل سوي او نیمایي نفوس یې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. روسیې پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دوی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دغه اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول سوې ده. ګروسی ویلي چې د دې اټومي بټۍ اټومي خوندیتوب او امن ته ډېره اندېښنه لري. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو یا ګوزان څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لاره واکسین دی.
سب نایډي د هند هیواد په هغو سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې سره کړې دي.
دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو بندونو باندې د پاکستان د پوځ ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی.
افغانستان کې لا هم یوناني طب ګڼ مینهوال لري.
یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره له خپل اندازه وي لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کېږي، بیا او سره 5 ګرامه جوانی اچول کېږي.
دا هم وړي چې په کابل کې خلک شکایت لري چې منظمه برېښنا نه لري.
بس مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ورنه کولای شو. ټول ورځ همدغه مشکلات کې برخ سره یو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبری مجله تر 5:30 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو یا ګوزڼ څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازنی لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هرو کمپاینونو کې 2 څاڅکي له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته ورکړل سي. که څه هم 60 میلادي کال تر اوسه افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوې، خو په ځینو سیمو کې په چاپریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل سوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالم وګړو پورې تړلې او ټینګار یې وکړ چې راځئ د دغې نایلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم 100 میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تېر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتي پیښې ثبت شوې وې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مې په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د می باندې شروع کیږي. سبې نایډي د هیواد په هغو سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تېره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې 100 میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولیو د غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
اروپایي ټولنه وایي چې افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخ څلرم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازوالۍ د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې له ډېرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الحق چې 2 ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
سیلاب راغی
یو فصل پرین خود غنم او سبزی او ٹماٹر او پیاز او ہر چیز خراب کلو تقریبا اس میں دو بو کورون عمران کل زانی او مالی غون زین لری نو تقریبا سرک ام دیر زیاد خراب کرے
نغشان دا پروان ولایت یو اوسیدون کے چنے غختل نوم پر اپور کی وقت استل شی وئی چکتا ہم نے اقتصادی پالا و پر نوڑا حالت کے و خویوانی ممیاش روڑان دی سیلاب یستون زینوری ہم دیرے کرے ډیر ډارونکی سیلاب و بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو د کور او ځای کیسه کې نشو کورونا او ته کوي د اوبنه ډکه شوه ژوند راته پاتې نه شو اوس هم ښه نه یم د تشویش له وجې ناروغه شوم لوږه کمه و چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 131 هیوادونو ترمنځ 136 ځای لري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړونکي سیلابونه راغلي دي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او نقد پیسو مرستې کړې دي
د ښاغلي رحیمي په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
ازادي راډیو ته غواړیست چې خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته خبریږي په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په خپله غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په دې سفر کې چې د جمیل ورځ پیل کړي په هغه هیواد کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کتنې سربیره په یو شمیر نورو مهمو غونډو کې هم برخه اخیستې ده متقی داسې مهال پاکستان ته رسمي سفر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې ښکاري دا راپور پر همدې مسالې دی
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل ښاغلي زرداری د دغې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی کوربتوب کوم د امنیت سوداګرۍ او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزې خبرې ترسره شوې پاکستان د همکارۍ باور او درناوي پر روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوو په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي اقتصادي تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغو برخو کې د لازمو تسهیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې په دې اړه چې آیا د دواړو لورو ترمنځ څه هوکړې هم شوي که نه، د طالبانو او پاکستاني لورو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې متقی پاکستان ته په دغه سفر کې چې د مۍ له 15 نېټې پیل کړی او د مۍ تر 9 نېټې به دوام وکړي، د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا غونډې او د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال آسم منیر سره هم کتلی او د شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو مرستیال وین حافظ ضیا احمد ویلي چې د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او د افغانستان پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ګڼو مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونو د افغانستان اړوند مسایلو کې تل اختلاف درلود او ډېر ځلي نه دي لیدل شوي چې مشران د یو میز تر شا سره کښېني. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل دغه کتنه د دې څرګندونه کوي چې پر دغو ټولو ګوندونو د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره یې نفوذ لري او ښاغلي متقی ته دوی ټول د دې لپاره راغونډ کړی شوي چې هغه ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې چې پاکستان یې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې هم ترلاسه کړي.
کومو کسانو چې متقی سره کتلی دي په یوه پیج باندې د دا خلکو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کینول، دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوځ په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و.
د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې غونډه کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند بنسټ ایښودونکي مولانا فضل الرحمان چې اوس د پی ډی ایم په نوم د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف مشري کوي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق او د پښتونخوا ایالت لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یو شمېر ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. وسلم علي بشير څخه وروچی د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
بلومبرګ خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په دې باب لیکنه خبره کړي چې طالبانو له چین او پاکستان سره ومنله چې د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژه به افغانستان ته غزول کیږي. له دې سره د لیکوال په باور په افغانستان کې چې پندیزونه ځپلې پر زیربنایي پروژو د لګولو لپاره په میلیاردونو ډالر جلب سي. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ او د هغه پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې سره وکتل او ژمنه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو له دې جملې د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونډه ورکوي. دغه پروژه چې په سی پیک مشهوره ده ارزښت یې 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی هم د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا کتنی درلودې. د چین او پاکستان چارواکو تر دې مخکې افغانستان ته هم د دې پروژې د غزولو په باب خبرې کړې وې. د یو کمربند یوې لارې په نوم دغه ابتکار د چین د ولسمشر شي جن پینګ په نوښت پیل شوې پروژه ده. نږدې یو لسیزه مخکې کارونه پیل شول. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د دې لویې پروژې یوه برخه ده. د بلومبرګ پرونی په وینا د طالبانو حکومت چې له مالی ستونزو سره مخامخ دی په دې پروژه کې ونډې اخیستنې ته چمتووالی ښودلې او پر اساسي پروژو د پانګونې جلب ته یې لیوالتیا ښودلې ده. د لیکوال په باور طالبانو دغه راز چین ته هیلمندي ورکړې چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو چې ارزښت یې یو تریلیون ډالر اټکل سوی پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت په جنوري میاشت کې خپل یو قرارداد د چین د پټرولیم له ملي شرکت سره لاسلیک کړ چې دغه شرکت د افغانستان د امو سیند له حوزې تیل استخراج کړي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې د چین ګوچین شرکت د طالبانو له حکومت سره منلې چې په افغانستان کې د لیتیم پر زیرمو به 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې انډین اکسپرس هم له چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په باب لیکنه خبره کړې چې اوس پکښې د افغانستان د ورګډولو پر لارو چارو بحث کیږي. د انډین اکسپرس په لیکنه د شنبې په ورځ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې دواړه لوري به د افغانانو بشري او اقتصادي لاسنیوي ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دواړه لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې به پرمختیایي همکاري زیاتوي. د غراز د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه به افغانستان ته هم غزوي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبانو دواړو هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په افغانستان کې د یوناني درملو کارول چې له ډېرې مودې راهیسې رواج لري، پلویان او مخالفان دواړه لري. ځینې وایي چې یوناني درمل معیار نه لري، نو ځینې نور یې بیا تر طبي درملو غوره ګڼي. خو ډاکټران په دې باور دي چې یوناني درمل مشخص ډوز نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دي تایید شوي.
د یونانی درملو کارول ګټه لري که تاوان؟ ظاهرا په دې اړه د افغانانو ترمنځ ضد او نقیص نظرونه موجود دي.
قبلا که ما خود متفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده میکردن که به میخانه میآوردن که به میتفلا بتی و
د کابل ښار د لومړي ناحیې اوسیدونکی څلوېښت کلن در محمد وطن دوست وایي چې په بوټو د درملنې او دغشان له یونانی درملو څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شاهد یادی بودیم چې یک طفله کې چهار ساله یا پنځه ساله
موږ د دې شاهدو چې د کابل څخه لري په فرضي ولسوالۍ کې د یو څلور یا پنځه کلن ماشوم په ګېډه درد و. کورنۍ اقتصادي ښه نه و. دوی لغره څخه یو څه یوناني بوټي راوړل او وچې کړل او بیا یې ماشوم ته ورکړل. هغې ورځې په سبا یې ماشوم ته ستونزه پیدا شوه او مړ شو. یوناني درمل بیا دا ستونزې هم لري.
دوای یونانی ایتو یک مشکلات لري هم نره.
خو کابل میشتې څلورویشت کلنې لیدا عدالت ازادي راډیو ته وویل چې د یوناني درملو له کارولو خرازی ده او ترتیبی در ملوی خگنی.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگه دارو هاست.
من باور لری چه گته دی نورو درملو پا پرتلا دیری دی. زکه چه پایله دی نورو درملو پا پرتلا خیوی. زمان ویشتن جیر توی دل. آمات از فرقته نوش وچه یونانی درمل وکاراوا. کل چه ما هغا وکاراوال زمان دی ویشتو توی دل بند شول. آواده هم خواب کرده.
ریزی شموی ما متوقع شد بلکه روی دو خوب داریم داشته.
د یونانی درملو تولیدونکي هم خپل محصولات معیاري او د لقمان حکیم لخوا پاتې شوی میراث ګڼي. محب الله فیضانی چې په کابل ښار کې د یونانی درملو یو تولیدونکی دی وایي چې له څه باندې دولسو کلونو راهیسې دغه درمل جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د هرو درملو د جوړولو لپاره ځانګړي معیارونه او مواد لري.
دا داروګان چې جوړیږي نو دا خپل معیار هر نسخې دپاره ځان ته هغه لري. لکه یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې دپاره د خپل اندازه وي. لکه بادیان دي چې سل ګرامه پکې اچول کیږي، بیا ورسره پنځوس ګرامه جوانی اچول کیږي، بیا تور اړیله ده هغه اندازه اچول کیږي، بیا چې ورپسې زیړ اړیله ده نو کوم شی چې یخي ورسره ګرم شي ورسره یو ځای کیږي. نو د هر نسخه ځان ته یو معیار دی.
محبوبالله فیضانی دا هم وویل چې دی یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ جواز لري او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جواز نه لري. نوموړی ادعا کوي چې د یوناني درملو ډیری جوړونکي د عامې روغتیا جواز نه لري. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو یو شمېر ډاکټران وایي درمل د ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره کارول کېږي چې تولید یې ځانګړی میکانیزم لري او باید د نړیوال روغتیا سازمان د تصویب شویو ځانګړي معیارونو له مخې تولید شي. امید همکار یو له دغو ډاکترانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ناروغان باید یوازې هغه درمل وکاروي چې د ډاکترانو او بیلابیلو روغتیایي سازمانونو لخوا تصویب شوي وي.
موږ چمپوشي نه میکنیم کې حاجیات مو یک بخش
موږ له دې حقیقت سترګې نشو پټولی چې زموږ د درملو یوه اړینه او لویه برخه له طبي بوټو جوړیږي، خو په دې توګه ده چې په تاریانو کې پلورل کیږي، ځکه چې د درملو اندازه او د درملنې وخت یې مشخص نه وي. ما وړاندیز دا دی چې باید عصري درمل وکارول شي، هغه څه چې ډاکتران او درملتونونه یې
تاییدوي تاییدش بکنه و مو باید استفادهش بکنیم.
برښنا شرکت لدې ادعا سره سم چې د کابل شهر په ټولو سیمو کې خلک څلوروشت ساعته برښنا لري. د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي لا هم په پلازمینه کابل کې د برښنا له پرچاوي او بې نظمۍ څخه شکایتونه کوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت وایان حکمت الله میواندي ادعا کوي چې کابل او د افغانستان ټول زونونه څلوروشت ساعته برښنا لري. میواندي په هغه ویډیو کې چې په رسنیزو ګروپونو کې شریکه کړې ویلي،
موږ اوس مهال په پلازمینه کابل په ګډون باندې په ټولو زونونو کې برښنا څلوروشت ساعته لرو. یو دا دی چې هغه ستونزې چې تخنیکي وي هغه پر وخت او زمان باندې حل شوي دي او حلېږي، او د ستونزې د پیشه دو څخه مخکې د هغه څخه جلوګیری کیږي.
که څه هم برښنا شرکت وایي چې برښنا په کابل کې څلور ساعته ده، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې منظمه برښنا نه لري. د کابل د پنځمې ناحیې اوسیدونکي عبدالرحیم وایي د برښنا ساعتونه ډیر شوي، خو بیا هم دوی په څلور ساعتونو کې شاوخوا شپږ ساعته برښنا نه لري. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویي،
په عمومي توګه برښنا په کابل کې ښه شوې، موږ شاوخوا اتلس ساعته برښنا لرو، خو په دوه وختونو کې درې ساعتونو لپاره برښنا پرې کیږي او په څلورویشتو ساعتونو کې شپږ ساعته موږ برښنا نه لرو.
د کابل ښار کوم اوسیدونکي چې ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي څو اونۍ مخکې برښنا منظمه وه، خو په وروستۍ اونۍ کې د برښنا پرچاوی بیا پیل شوې دي. د کابل د قصبې اوسیدونکي حمدالله وایي د عکاسۍ دوکان لري او کاري په برښنا پورې تړلې ده، خو ادعا کوي چې په څلورو ساعتونو کې یوازې لس
چال د کاری منځلو د ماشين لپاره د ژوند ټول په برېښنا باندې تړلې دي. موږ غوښتنه ده چې د څلورو ساعتو برېښنا لپاره باید کار وکړي،
خو خلک به څلور ساعته باید کار وکړي چې مردم به خطا مشکلات مواجه نه شوند.
د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکي متی ولا بیا ادعا کوي چې دوی په څلورو ساعتونو کې یوازې یو کدوه ساعته برېښنا لري. هغه دا هم وایي چې د شپې ناوخته راځي او دوی نشي کولی ورنسم کار واخلي.
زمونږ برقونه خراب دي، بیخي برقونه هم کار نه کوي. ټول 24 ساعت کې تقریبا یو ساعت دوه ساعته برق راځي، هغه هم کلوي کله نه کله ضعیفه کیږي کله تیزیږي. د برق سره دومره مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ورنه کولای شو. ټول ورځ همدغه مشکلاتو کې برق سره یو بیا اخر د میاشت کې څه وګوره بل وګوره 2000-3000 روپۍ بل راځي. نه پوهېږو چې د برق هم سره موږ څه وکړو، دوی څه کوي څه نه کوي. بیخي غټ مشکلات سره دوی سره موږ ګیر یو.
د برېښنا پرچاوی هغه ستونزې دي چې له کلونو راهیسې د کابل او ولایت اوسیدونکي په ځانګړي توګه په ژمي کې ورسره مخ وي. واردتي برېښنا او په افغانستان کې دننه د برېښنا د تولید د سرچینو نشتون هغه لاملونه دي چې په دغه هیواد کې د برېښنا د پرچاوي ستونزې راولاړې کړې دي.
د طالبان حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې د کورونای رسنوي لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرز عمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو برخمن شي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر غزنی تتللی او هته له خبریالانو سره په غونډه کې ویلي د خبریالانو ستونزې ته د هیواد په کچه حل لار پیدا کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي له حکومتي امتیازونو څخه د کورنیو رسنیو د برخمنې دوه خبره کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا تیر ورځ غزنی ته سفر کړی وو او دلته د دغه ولایت له میشتو خبریالانو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې دغه خبره وکړه. ښاغلی خیرخوا زیاته کړه رسنۍ په یو ټولنه کې د پله حیثیت لري او د دوی حکومت هڅه کوي چې د کورنیو رسنیو لپاره له داخلي بودیجې خداس یو طرز العمل جوړ کړی چې د هم له حکومتي امتیازونو څخه برخمن شي. ملا خیر الله خیر خواجمنه وکړه چې د خبریالانو ستونزو ته به د هیواد په کچه رسیدنه کیږي او د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست به د خبریالانو دوهم کور وي. هغه زیاته کړه امریکا او غربي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان منفي انځور نړیوالو ته وښيي، خو دغه رسنۍ کولای سي چې د هغوی د منفي تبلیغاتو په ځواب کې د افغانستان رښتینی انځور خپور کړي.
بل دغه شخصي رسنۍ د پاک لمن یقیني ما وایي چې د دې سره اوس تر اوسه پورې موږ هیڅ هم کاري نه ده کړی، خو موږ په زړه کې یقیني دا د موږ وایي لکه څنګه چې د حکومت لپاره د حکومت د رسنۍ لپاره څه کول کیږي باید د شخصي لپاره موږ وکړو، ځکه مرام یو دی که موږ د یو شي تشهیر غواړو یو شی نشرو چې په خپله نشرو چې دې نشر کې هغه یو کار.
په دغه کتنه کې د خبریالانو په استازیتوب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرکزی زون سیمهیز مشر ګلاب الدین عامری په دغه ولایت کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته ستونزې شریکې کړې. ښاغلی عامری د خبریالانو لویه ستونزه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي عامل په سیمهیزو ادارو کې د مطبوعاتو په برخه کې د مسلکي کسانو نشتون وښود.
غزنی ولایت است که در زون مرکز واقع شده و ما
غزنی هغه ولایت دی چې په مرکزی زون کې شامل شوی دی او موږ په بیړه دلته خپلو هڅو او کارونو ته دوام ورکوو. د حکامو او مقام علی له لوري چې کومه وظیفه او فرمان کیږي موږ همیشه د هغوی پابند یو، خو موږ د غزنی په سطح اطلاعاتو ته د لاسرسي او په ادارو کې د مسلکي کسانو په کار د ګمارلو غوښتونکي یو.
مسلکي در ادارات محلي در سطح غزنی هستیم.
ښاغلی عامری زیاته کړه که په ادارو کې د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې مسلکي کسان په دندو وګمارل سي نو زیاتې ستونزې له منځه تلی سي. ورته مهال په دغه کتنه کې د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس ملا حمیدالله نثار وویل د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې هیڅ کومې رسنۍ خپل فعالیت نه دی درولی، بلکې د پخوا په پرتله د رسنیو شمیر زیات سوی دی. ښاغلی نثار وویل په اوسنی وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او خبریالانو ترمنځ یوه همغږي موجوده ده.